السلام علیکم او ستړي مشې دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2019 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحه میرزاده ام او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبري غړی کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د ماښام 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه له نجیب عامر اورو.
خبرونو سرټکی پاکستانی عدالت جنید حافظ په نوم د پوهنتون استاد ته د اعدام سزا ورکړه. هندوستان د چابهار بندر په لوازنامه دوه نوي بندرونه اضافه کړي او د امریکا ولسمشر د 2020 کال د دفاعي واک قانون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل د پاکستان د پنجاب صوبې د ملتان یو عدالت د پوهنتون یو پخوانی استاد ته چې د مذهب د سپکاوي تور پرې لګېدلې و نن د مرګ سزا واوروله. د پوهنتون دغه پخوانی استاد جنید حافظ نومیږي او مذهب اسلام دی. نوموړی په ملتان کې د بهاءالدین زکریا پوهنتون موقتی استاد و. جنید حافظ د 2014 کال د مارچ په 14 نیټه پولیسو گرفتار کړی و او زیاتره وخت په بند کې یوازې ساتل شوی و. هغه ته همدارنګ د عمر قید سزا هم اورول شوی او 15,000 روپۍ جرمانه هم پرې لګېدلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د روان کال د سپټمبر په 15 له پاکستانه غوښتي وو چې دغه 3 کلن استاد دې زر خوشي کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم د روان کال په جولای کې پر پاکستان غږ وکړ چې جنید حافظ دې له بنده آزاد کړي. د حافظ پلار پر خپل زوی لګېدلې تورونه رد کړي ویل دي چې پر هغه د یو سیاسي تنظیم لخوا د انتقام په خاطر د دروغو تورونه لګول شوي دي. د نوموړي وکیل اسد جمال ویلي د پریکړې پر ضد به هایکورټ ته ځي. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند وای په سواد، بونیر او ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال طالبان بیا منظم کړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین دا خبره پرون د سواد په کانجو کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړه.
بیا په بونیر کې ارګنایز شوي دي، په سواد په وزیرستان کې بیا ارګنایز شوي دي، په مومندو په جیل کې چې کوم دینو ارګنایز شوي دي. دې دومره وقفې نه پس خو د دوی خاتمه په کار وه. نو دوی بیا چې کوم دینو سر راوچته بیا خلکو ته چې کوم دینو خطونه لیږي دا ډېر افسوسناکه خبره ده. او د دې دپاره چې کوم دینو په هر قیمت باندې چې کوم دینو روکتام په کار دي.
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي بیا په یاده صوبه کې د وسلوالو د بیا رابرسیره کېدو راپورونه ناسم بولي او وایي د وسلوالو پر ضد وخت په وخت چانیز عملیات ترسره کیږي. د بلوچستان اسمبلی پرون هغه قرارداد منظور کړ چې له مخې د پوهنتونونو زده کوونکي د سیاسي هلو ځلو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اتحادیې جوړول شي. قرارداد د بلوچستان نېشنل پارټۍ پارلماني غړي ثنا بلوچ وړاندې کړ چې په اکثریت سره منظور کړل شو. په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیری مشال لډیو ته په دې اړه داسې وویل.
اکثریتی ممبرانو طلبا یونین په حق کې کوم قرارداد او داغه په حق خپل دلایل وویل او د وفاقي حکومت سره وغوښتل چې زر تر زره دي د ملک په ټولو یونیورسيانو کې دي دا طلبا یونین بحاله.
تر دې وړاندې د سن اسمبلی هم د زده کوونکو د اتحادیو د بحالې قرارداد منظور کړي. په پاکستان کې پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاءالحق پر سټوډنټ یونین بندیز لګولو چې تر اوسه لري شوی نه دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 30 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې په پای ته رسیدو سره وایي سبا به د ولسمشرۍ ټاکنې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمشنر محمد حنیف دانشیار مشال اډیو ته وویل نن د 2 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د دارالانشا له لوري د کمیسیون مشرتابه ته راپور سپارل کیږي چې پر بنسټ به دوی پریکړه کوي. تر دې وړاندې څو ځلې کمیسیون ویلي ول چې لومړنۍ پایلې به اعلانوي خو په 2 ولایتونو کې عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ټاکنیزې ډلې د پلویانو لوري د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفترونو ته اجازه نه ورکول کېده چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر مخته یوسي. د دغې ډلې ټینګار دا دی چې 300,000 هغه رایې چې د دوی په وینا بایومیټریکي معلومات نه لري باطل اعلان شي خو کمیسیون بیا دا رایې معتبرې ګڼي. اوس چې په ټولو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پای ته رسېدلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې لومړنۍ پایلې به سبا اعلان کړي. هندوستان د چابهار بندر په لوازنامه کې دوه نوي بندرونه هم اضافه کړي. د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار لوازنامې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوي ډیلی کې جوړه شوه. په دغه غونډه کې د 3 هیوادونو استازو ګډون وکړ. د غونډې لوري لوازنامه وکړه چې په چابهار موافقنامه کې به د هندوستان دوه نوي بندرونه مورموګوا او نوې منګلور اضافه شي. د چابهار لالار افغانستان د 2019 کال له فبرورۍ میاشتې راهیسې درآمدات پیل کړي. افغانستان، هندوستان او ایران د چابهار بندر د چارو د پرمختګ په اړه ډاډ څرګند کړي. د دې کمیټې دریمه غونډه به د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې جوړه شي. د امریکا ولسمشر د 2020 کال د ملي دفاع د واک قانون لاسلیک کړی دی. په دې قانون کې د روسیې د نارد سټریم دوه په نوم پر پایپ لاین د بندیز لګولو ماده هم شامل ده. ټرمپ پر دې قانون سازی پرون د میریلند په پوځي مرکز کې لاسلیک وکړ. د قانون په دغه ماده کې راغلی هغه بیړۍ چې د روسیې پایپ لاین غځوي په کار ده چې خپل کار په سملاسي ډول وځنډوي، کنه نو د بندیزونو سره به مخ شي چې پکې به د اساسو کنګلول هم شامل وي. د روسیې د پایپ لاین غځولو دا پروژه چې $11 بلیون لګښت پرې راځي بشپړېدو ته بیخي نږدې شوې، او شنونکي په دې خبرې زیده او نقیص نظرونه لري چې په یوې داسې پروژې چې نږدې بشپړ شوې بندیز لګول د هغې مخه هم نیولی شي او کنه. د آلسیس په نوم د هغې سویس کمپنۍ د 1210 کیلومترو د پایپ لاین پاتې چارې پر مخ وړلې اعلان کړی چې د قانون د نافذېدو لټکل سره سمې وار له مخې کار ځنډولی دی. د برتانیې نوی پارلمان د وزیر اعظم بوریس جانسن هغه بل منظور کړی چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو یا بریگزټ پاړه دی. له دې سره د جنوري په 1 نیټه له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو مخې ته یو بل خنډ هم لري شو. دا بل په 355 موافق او 234 مخالف رایو منظور شو. د برتانیې د پارلمان ولسی جرګه د 2020 کال د جنوري تر 9 نیټې وخت لري چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو قانون منظور کړي. دا تر دې غړي د مشال خبرونه اوس ارتاز زمون همکار احمد الله د هوا حالو د کرنسی بیا وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ دیرش پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپۍ او اتیا پیسې او په 201 روپۍ اتیا پیسې، یو ایرو 170 روپۍ اتیا پیسې او 171 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 95 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې، او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅوله کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي زریر ساتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات شل، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات شل، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په ملتان کې د یو پوهنتون په خوانی استاد ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوی. د بشري حقوقو یو مبارز وایي د دروغ او ذاتی دښمنۍ په بنیاد د داسې تورونو لګول کېدو مخنیوي لپاره قانون سازي پکار ده.
حکومتونو په دې باندې مختلف وختونو کې سوچ وکړ چې داسې یو قانون جوړ کړي چې هغې کې په دروغو باندې په خلکو باندې الزام لګي نو چې د هغې مخنیوي وشي، خو نن پورې په دې قانون باندې لاسدغنه شوی.
عوامي نشرګون د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې چې په پښتون میشتو سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د ځینو سیمو اوسیدونکي هم د وسلوالو د بیا سر راپورته کولو خبره کوي.
خاص کر پیر بابا سره دلته خلک خطون لکھی بتیتم واڑی چان ایس کم دی بازار تمراجی گرجی ٹول بنیر چکم دے پتی گوا دے.
خو حکومت وای حالات سم دی. جسٹس گلزار احمد د پاکستان وی چیف جسٹس د دندې لوړه کړي. د باڑی ځوانان وای ورزش او باڈی بلڈنگ سره توجه مثبت اړخ ته ګرځېدلې.
تمو جیم شروع کړه موږ روډنا جوړول موږ سہولت لګ ډېر ملو شو
د سره ډېر لکاند نه شونه منه شو لګا مال ډېر کسانو وی چیر موږ سیګریټس کړه د سره منه شو چې موږ سټیمنا نو گیم بم نو شو کوله.
نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان یو عدالت د ملتان د بهاودین زکریا پوهنتون پخوانی استاد جنید حفیظ ته د مذهب سپکاوی په مقدمه کې د عمر قید 15,00,000 جرمانه او د 5 سزا اورولې. عدالت په فیصله کې ویلي چې جنید حفیظ په سزاګانو دی عمل درآمد په یو ځای شروع کړی شي او عمر قید 10 کاله قید سزا پورې کېدو وروسته نوموړي ته 5 ورکړل شي. بلخوا د جنید حفیظ پلار وایي په زوی یې لګېدلي تورونه ناسم دي. نوموړی یو آزاد خیال ځوان او د پوهنتون د سیاست ښکار شو خو د عدالت د فیصلې پر ضد به پاله عدالتونو کې اپیل کوي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله اورو.
نن د خالی په ورځ د ملتان په سنټرل جیل کې اډیشنل سیشن جج کاشف قیوم د مذهب سپکاوي په تور نیول شوی د ملتان د بهاودین زکریا یونیورسيټي پخوانی لیکچرر جنید حفیظ پر ضد د مقدمه فیصله واوروله او نوموړي ته د 5 سزا سره سره د عمر قید او 15,00,000 روپو جرمانه سزا واوروله. په جنید حفیظ د مذهب سپکاوي په تور مقدمه د 2013 کال په مارچ میاشت کې درج کړی شوی و او د امنیتي خدشاتو په وجه د 2014 کال په اپریل میاشت کې د کیس په سنټرل جیل ملتان کې د اوریدنې هدایت جاری کړی شو. په دې مقدمه کې د جنید حفیظ وکیل راشد رحمان د 2014 کال په مئی میاشت کې نامعلومه کسانو د ملتان په کچهری چوک کې په خپل دفتر کې ووجلو. بلخوا د جنید حفیظ پلار حفیظ الناصر د جرمني غږ ډویچه ویله ته ویلي دي چې په زوی لګیدلي تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. نوموړی آزاد خیال ځوان وو نو د پونتون د سیاست ښکار شو. د نوموړي په وینا زوی په امریکا کې خپل زده کړې تر سره کول وروسته خپل ملک ته راغله او په 2013 کال کې باودین زکریا یونیورسيټي د لیکچرر یو پوسټ اعلان کړو. نو اسلامي جمعیت طلبه نومي تنظیم جنید ته وویل چې د پوسټ لپاره د خپل کاغذونه نه جمع کوي ځکه چې دوی پر خپل تن راوستل غواړي. خو زوی دا خبره ونه منله او له هغې وروسته یاد تنظیم په جنید حفیظ د مذهب سپکاوي تورونو سره سره د امریکا د ایجنټ تورونه ولګول. د حفیظ الناصر په وینا د عدالت د فیصلې پر ضد به په اعلی عدالتونو کې اپیل کوي. په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یو چارواکي شیر محمد خان وایي
په دې مسله باندې خو د ډېر زمانې نه بحث مباحثه شروع ده او ست تجهیزونه هم په دې کې مختلف تنظیمونه ورکړي وو چې د دې دفعې لاندې چې دا څومره مقدمه درج کیږي نو په دې کې د خلکو ذاتی بغض او عناد ډېر زیات شامل دي. او دا بیا واضح مثال لاسیا بیبی کیس پتا شو کتلی چې هغه سپریم کورټ بری کول نو پد دا ولګیدا چې د خزو په منځ کې د جنگ جګړې خبره شو. بیا حکومتونو په دې باندې مختلف وختونو کې سوچ وکړ چې داسې یو قانون جوړ کړي چې هغه کې په دروغ باندې یا د ذاتی دشمنی په وجه باندې په خلکو باندې الزام لګي او بیا سزا ورته ورکول کیږي نو چې د هغې مخنیوی وشي. خو نن پورې په دې قانون باندې لاسرسی نه شوی.
د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان تیره اونۍ د متعلقه چارواکو نه غوښتنه کړې وه چې 33 کلن جنید حفیظ دې زر تر زره خوشی کړي. له دې وړاندې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم د روان کال په جولای میاشت کې له پاکستان حکومت غوښتنه کړې وه چې د مذهب سپکاوي په تور قید جنید حفیظ دې خوشی کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین حکومت غوښتنه کړې چې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د دغه خبره په ځینو پښتون میشتو سیمو کې وسلوال بیا منظم کیږي. نوموړي پرون په سوات کې د وسلوالو لخوا د وژل شوي سیاستوال فیروز شاه وکیل د لاسنیوي په موقع وویل چې په دې سیمه کې د هدفي بریدونو ترڅنګ خلکو ته د وسلوالو لخوا د دړکو خطونه هم ورکول کیږي. خو دا وایي حکومت دې لور ته هیڅ پاملرنه نه کوي. یاد دي وی چې حکومت په تیرو وختونو کې دغه تور رد کړی دی. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورٹ کې.
سوات کانجو دمغار کې د مسلم لیگ نون مقامی مشر فیروز شاه وکیل چې د دسمبر په 11 نیټه وسلوالو د کور په خوا کې په ډزو وجلو لاسنیوي په موقع د عوامي شلګون یو مشر بیا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې دې سیمه کې یو ځل بیا هدفي وجلې د سخت تشویش خبره ده.
دا یو نوی ایشو ده چې بیا په بونیر کې ارګنای شوی دي. په سوات کې چې کوم بیا ارګنای شوی دي دغه رنګ چې کوم دینو په وزیرستان کې بیا ارګنای شوی دي په مومندو کې چې کوم دینو ارګنای شوی دي جیل کې چې کوم دینو ارګنای شوی دي اخر د مطلب چې د دې دومره وقفې نه پس خو د دې خاتمه پکار وه پکې چې دې ختم دی. نو دې بیا چې کوم دینو سر راوچته ای بیا خلکو ته چې کوم دینو خطونه لیږي او مطلب چې بچې نه پاره چې کوم دینو خبره کوي او ټارګټ کلینګ کې مطلب خبره کوي دا ډېر افسوسناکه خبره ده او د دې د پاره چې کوم دینو په هر قیمت باندې چې کوم دینو روکتام پکار دي.
دوی ویل چې سوات کې امن په لوی قربانو او یو لوی فوزي اپریشن وروسته راغلی او نړۍ ته خوده کیږي چې سوات کې یو مثالی امن راغلی.
نو دنیا ته وایو چې په سوات کې موږ امن راوسته. نو دا څنګه امن دی چې کله غوړی نه داسې واقعیا کیږي. نو مونږ د فیروز شاه د دې واقعې په بنیاد دا خبره کوو چې د راتلونکي دپاره چې کوم دی نو دوی داسې اقدامات وکړي چې دا پرامن شهران محفوظ شي او دې چې چا کړی دی د ده قاتلان به ګرفتار شي. اخر دا څنګه خبره ده؟ ویشت او غیب شو دس کېږي آواز راځي او خلق چې کوم دی غیب شي دا څنګه غیبېږي؟
دوی تور ولګو چې موجوده حکومت د ترهګرو په ضد څه قسمه کارروایي نه کوي او دغه عمل ترهګري نوره هم زیاتوي.
د بدقسمتۍ نه زموږ د موجوده حکومت چې کوم دی دا د دهشتګردۍ د خاتمې لپاره نه اقدامات کوي نه دې ته توجه شته، ځکه چې د تاسو به خیال کړي چې دوه اویا تنظیمونه په پنجاب کې مونږ مخکې نه پوینټ آوټ کړي چې شته، هغې خلاف چې کوم دی نو کاروایي تر څه پورې نه ده شوې.
میاں ابتخار حسین ویل چې پیښور کې د ترهګرو لخوا په آرمی پبلک سکول برید نه پس هغه وخت یو واضحه شنډکاتی پالیسی جوړه کړې شو وه، اوس دې دا حکومت هم هغه پالیسی جاری وساتي او عمل درپې وکړي. د میاں ابتخار حسین په بیان مو بیا بیا د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی څخه رابطه وکړه ولې د هغه موقف مخې ته را نغلو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هم په دې موضوع خبره کوو. د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې عام ولس هم ګیله کوي چې هلته وسلوالو بیا سر راپورته کړی دی. دوی وایي وسلوال نه یوازې خلکو ته دړکې ورکوي بلکې له خلکو نه په زوره پیسې اخلي او هدفي وژنې کوي. د دې په وینا د تحریک انصاف حکومت په دې خبره سترګې پټې کړې دي، خو د واکمن تحریک انصاف چارواکي وایي حالات ټول په کابو کې دي او حکومت د خلکو د امنیت ساتلو ته ژمن دی. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا د بونیر، باجوړ، سوات او یو شمیر نورو سیمو خلګوای هلته وسلوالو بیا سر راپورته کړی دی، خو حکومت پرې سترګې پټې کړی دی. دوی وایي دا وسلوال ځایي شتمنو خلکو ته دړکې ورکوي، له هغوی په زور پیسې اخلي او هم په هدفي توګه خلک وژني. د بونیر یو ځایي فعال اقبال پنجتار د دسمبر پر شلمه له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې هلته په منظمه توګه وسلوال بیا ځای پر ځای کیږي،
خاص کر پیر بابا سره د علم سره باغی کی چکم دے خلک اوس خلکو ته خطونه هم لیکي، بتی تم غواړي، چانه خستیم دي، بازار تم راځي ګرځي، خو الته کې خوف راست ټول بنیر چکم دے په دې گوا دے خلکو کې د غم غصې او د هم دې چې مخکې مونږ سره لو بو شول او ډرامه مونږ سره وشول، خلک کډوال کړ، خلک بې عزت کړ، خلک او شرمول، خلک مړکل، او بیا عام د خوف راست له خلکو چې بیا څه ډرامه روانه، څه مقصد د پاره چکم دے
د باجوړ یو ځایی سیاسي مخکښ حسین خان مشال راډیو ته وویل چې هلته د ولس د ویرولو او زورولو لړۍ روانه اوسېدلې ده.
کوم څه مې دا راخلې دي دا لکه خو څه کوم مخلوق کول نشي او کوغا کوي نو وي به با کټاړه کې خراب دي، صرف کته وته بده لیکلې دي دا ټولې جلسې دي جلسې به دا غو شکل دې دا غو دې دا غو دا غو.
په سواد کې د پښتونخوا ملي او میګوند یو مخکښ ملک ریاض خان ویل چې هلته هم د داسې حالاتو پیدا کولو هڅې کیږي چې خلک په ویر کې ژوند وکړي.
نو داسې اداري لګیا دي چې هغه د نسبت اور باندې د دې خلکو په نوم باندې داسې وارداتونه چې دي هغه کوي، داسې د ټارګټ کلینګ چې کوم په سواد کې د فیروز شاه خان اډوکیټ دا اوشو په منظمه طریقه باندې دی دا کار چې دی روان کړی دی.
خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د خیبر ضلع یو استازی محمد شفیق مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو د بیا راپورته کېدو امکان نشته.
مونږ خو ته خدا سي فلحال ته داسې اثرات نه دي ښکاره شوي، لکه ټول خلک په خپلو علاقو کې آزاد خپل مغه ژوند تېروي، حکومت او عوام متحد دي، نو دومره د فکر وړ خبره نه ده.
د پاکستان پوز او حکومت په وار وار ویلي چې دوی د وسلوالو ملاماته کړې ده، خو بیا هم د قبایلي ضلعو په ګډون د ملک په زیاتره پښتون میشتو سیمو او نورو برخو کې وخت پر وخت چاودنې، وسلوال بریدونه او هدفي وژنې روانې دي.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ: 00200 و و 3 شپږ 4 و 4 9 شپږ.
جسٹس گلزار احمد نن د پاکستان د ویشتم چیف جسٹس په حیثیت سوګند پورته کړ. د جمعې په ورځ د چیف جسٹس آصف سعید خوستا تر ریټایر کېدو وروسته حکومت گلزار احمد د پاکستان نوی چیف جسٹس ټاکلی. نوموړي په دې هیواد کې د یو شمېر مهمو مقدمو لپاره د جوړ کړل شوو بینچونو یا جرګو غړي هم پاتې شوي دي چې پکې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د پاناما مقدمه لپاره جوړه شوې جرګه هم شامله ده. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ لري چې د نوموړي د لوړې په غږ پیلېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. آی جسٹس گلزار احمد
نند دسمبر په یو اشتما په اسلام آباد کې په ایوانی صدر کې د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د جسٹس گلزار احمد نه د اوشتم چیف جسٹس په هي سوګند واغیست. نوې ټاکل شوی چیف جسٹس گلزار احمد په کراچی کې د فروری په دویمه نیټه کال 1950 کې د وکیل نور محمد کرا زیږیدلې. جسٹس گلزار د قانون د زده کړو ترلاسه کولو وروسته په کال 1948 کې د های کورټ او په کال 1978 کې د سپریم کورټ وکیل جوړ شو. له دې وروسته نوموړی په 20 اگست کال 2002 کې د سندھ های کورټ جج او بیا د نومبر په 14 نیټه کال 2011 کې د سپریم کورټ جج وټاکل شو. همدارنګ په کال 1999 کې د یو کال لپاره نوموړی د سندھ های کورټ بار ایسوسیشن سیکرټری منتخب شو. جسټس گلزار احمد د ځنی مهمو مقدمو لپاره د جوړ کړل شوي بینچونو برخه هم پاتې شوه. په دغه مقدمو کې یو د پاناما مقدمه هم ده چې پکې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ناغله ګرځولې شوی وو. له دې سربېره نوموړی د کراچۍ د تجاویزاتو په ګډون د سندھ په ترکول منصوبه کې د درغلیو پر ضد د مقدمو لپاره د جوړ شوي بینچونو هم برخه پاتې شوه. جسټس گلزار احمد د یو شمېر ادارو سره د قانوني ماهر په توګه هم کار کړی او د دې ترڅنګ یې د کینډا په ګډون نور ځینې ملکونو کې د قانون د تعلیم په فیلوشیپو او کانفرنسونو کې هم برخه اخیستې. په پاکستان کې د قانوني چارو تجزیه کاران د نوموړي په ټاکنه سوي. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل نور عالم نو پوښتل نو دا غوې نا وا
گلزار احمد پښتو یو کس دی او په داسې حالاتو کې چې د نن په کوم حالات روان دي د یو اداره د آرمی آغا او د ادبی چې کوم کلیس روان دي په داسې حالاتو کې دا چې گلزار جسټس چې دی دا به ډېر ښکلې رول ادا کړي. دا دې چې په راتلونکي وخت کې به دوی چې دی د پاکستان د پاره یو ښه یو ثابت شي. نن سبا چې دی آزاده فیصله ورکول دا چې دي چې هغې خلاف ریفرل ته دعوت ورکول دي نو د ده په وخت کې به داسې ځینې چې دی کنټرول کړی شي.
د پاکستان په هند کې د یو جج د ریټایر کېدو لپاره 15 کاله عمر ټاکل شوی او دا شان چې د سپریم کورټ کم جج سینئر وی هغه چیف جسټس جوړیږي او د 15 کالو په عمر کې ریټایرمنټ اخلي. د نوی ټاکل شوی چیف جسټس گلزار احمد دغه عمر موده په کال 2022 کې د فروری په لومړۍ نیټه سرته رسی او هم د دې سره به نوموړی له دې چوکۍ ریټایرډ شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د بلوچستان اسمبلی زده کوونکو یونینونو په حالولو پاړه قرارداد منظوري ورکړې. د بلوچستان نېشنل ګوند غړي ثناءالله بلوچ له لوري په دې قرارداد کې ویل شوي چې د هرې ټولنې د پرمختیا او خوشحالي د زده کوونکو لوی کردار وینو. په کار ده چې مرکزي حکومت زده کوونکو ته د خپلو اتحادیو له لارې د دغه کردار په آزادانه توګه د لوبولو اجازه ورکړي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان نېشنل ګوند د پارلماني غړي ثنا بلوچ له لوري تېر مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په روانه غونډه کې یو قرارداد وړاندې شو کوم چې د اسمبلی غړو په اکثریت سره منظور کړی. په قرارداد کې ویل شوي وو چې د هرې ټولنې په پرمختیا او خوشحالي کې د زده کوونکو لوی کردار وي. نو په کار دی چې وفاق و زده کوونکو ته د خپلو اتحادیو د لارې د دغه کردار په آزاده توګه د لوبولو اجازه ورکړي. په دې ترڅ کې د قرارداد مورک ثنا بلوچ راته وویل چې بلوچستان اسمبلی قرارداد منظور کړی دی او اوس به د منظوري لپاره و وفاق ته لیږدوي. په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل ګوند پارلماني غړی ثنا بلوچ وایي چې د زده کوونکو تنظیم سازي د وفاق تر ولکې لاندې راځي ځکه چې ټولو پوهنتونونه او لوړې تعلیمي ادارې د مرکزي حکومت تر کنټرول لاندې دي. د تنظیمو د بحالۍ وروسته پرېکړه به هم مرکزي حکومت کوي ولې چې دا پر ټول پاکستان باندې نافذه کیږي نه یوازې پر بلوچستان. بلخوا د د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي ګوند په ګډون د اسمبلی زیاترو جماعتو د دغه قرارداد ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د دې څخه به په هیواد کې یو ښه قیادت راشي. په دې ترڅ کې به خوښ سو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی وغړي نصرالله زیری ته
او دا د صوبایي اسمبلی د ممبرانو د اکثریت د غوښتنه وه چې په ملک کې دي د لوستونکو چې کوم یونینز دي چې د جنرال ضیاءالحق په وخت کې په دې باندې پابندي ولګوله هغه دي زر تر زره بحاله شي. اکثریتي ممبرانو صوبا یونین په حق کې چې کوم قرارداد و د هغه په حق کې خپل دلایل وویل او د وفاقي حکومت څخه وغوښتل چې زر تر زره دي د ملک په ټولو یونیورسټیانو کې دي دا صوبا یونین بحاله شي.
د بلوچستان اسمبلی د دې قرارداد ته نه یوازې زده کوونکو شراغلی ویلی دی بلکې استادانو هم ارکلی کړی دی. په دې ترڅ کې د بلوچستان پوهنتون د کوټې د اکیډمیک سټاف مرکزي سرمنشي فرید خان اڅکزي زیاته کړه چې د زده کوونکو پر تنظیمو د بندیز څخه لوی زیان اوښتی دی.
هغه وجه دا ده چې په جامعات کې چې کوم مرکزي هغه فیصله ساز ادارې دي چې په هغو کې د دوی نمایندګي وي نو د هغه بعد بیا دوی هیڅکله هم دوی عمل نه کوي چې هغه د تعلیمي ماحول د خرابېدونکو کې یو کردار دی ادا که کم ټایم که دغه یونینونه بحاله وای او د شاګردانو روزنه سوې وای لکه موږ چې ګورو په خیبر پښتونخوا کې چې د مشال خان کومه واقع پېښه شوه زما خیال چې یا اوس په اسلامک یونیورسټۍ کې چې هغه ورځ دا واقع پېښه شوه بیا تر مالکوان وویشتل شول کتن به دا ډول واقعات بیا نه وای پېښ شوي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د سند ایالت له لورې د زده کوونکو پر تنظیمو د بندیز لرې کولو په اړه قرارداد لاله مخه د سند اسمبلی منظور کړی دی او خپل وقامي اسمبلی ته هم دغه ډول یو قرارداد په دې وروستۍ کې وړاندې شوی دی ځکه چې خپله وفاقي وزیر فواد چودري هم د زده کوونکو پر احتیاطو د بندیزو د لرې کولو د غوښتنې ملاتړ کړی و.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. پروند بنو پوهنتون او کالج زده کوونکو د ناسرګند کسانو لخوا د اب اغوا شوي طب یا میډیکل زده کوونکي افراسیاب د خوشي کولو لپاره احتجاج کړي. دوی تور پورې کړ چې حکومتي انتظامیه د نوموړي خوشي کولو لړ کې هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. زده کوونکو د ډکه کړي که انتظامیه هم داسې خاموش وي نو د احتجاج په توګه به روډونه بند کړي بلخوا حکومت په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د بنو پوهنتون او پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکو تیره ورځ د خپل یو زده کوونکي د بازیابۍ یا خلاصون لپاره احتجاج وکړ. په احتجاج راوتي زده کوونکو په وینا د میډیکل زده کوونکي افراسیاب د پنځم میاشتو نه اغوا شوې چې انتظامیه پرې خاموشه ده. د نوموړي د خلاصون لپاره هیڅ ګام نه اخیستل کیږي. زده کوونکو د کلاسونو بایکاټ کړی و او په احتجاج راوتي ول. لاسونو کې بینرونه اخستی ول د انتظامی زید او د زده کوونکي د بازیابۍ نارې وهلې. د بنو پوهنتون وایس آف سټوډنټ یعنی د زده کوونکو آواز تنظیم مشر انجینیر هارون دورانی وویل
دا نن چې میش کې مرواتلې دا پورامن مرواتلې او میر دی ته دا یو پیغام ورکای چې کدی په دا پورامن احتجاج باندې سامل درآمد نو کو مې میر ته بورو وزي میر دا دی ټوټ پور ته نس نماز بورای بل اورز نه چټي لاګي یونیورسيټي ہے چټي پر میر دی ته ډډ لائن ورکای چې سو غور دا پوښي او کا سې عمل درآمد نو پښو به چټي نه بعد میر روزي روډینا باندای های وے باندای چې سمرا سټوډنټون دي چې سمرا کالجینا دي د یونیورسيټي چې سمرا د سوسايټي دي هغه میر جمع کای.
احمد خان وای د ضلع انتظامیه او صوبایي حکومت نه د خپل اغوا شوي زده کوونکي د خلاصون لپاره د ګام اخیستلو غوښتنه کړي.
ضلع انتظامیه ڈی سی اے سی کمشنر او صوبائی حکومت نا امیر دا اپیل کئی اسٹوڈینٹ چا وشورا درا جلد از جلد اقدامات کو اور بازیاب دشی امیر دا مزید احتجاجات مجبورائی نا امیر نو غوڑی چی امیر سٹاڈی تی مو دا متاثر شی امیر دا احتجاجی نا یاروری نا بلاک کئی.
پا دی اڑا مو حسا وکڑا چی دا ضلع انتظامیه او پولیسو سخا پا دی لڑکے دا خستل شو اقدامات و پختو خو لدوی سره په خبرو کې بریالی نشو. دا یدونه دا چې پینځه میاشتې وړاندې بنو نورډ سیمه کې پخوانی تحصیلدار فیاض په حجره نامعلومه وسلوالو ډزې کړې وې چې پکې یو کس وژلی شوی و او افراسیاب نومي زده کوونکې په ژوبل حالت کې حمله کوونکو له ځان سره وړلې چې لا یې درک معلوم نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. زما خام پینځنی مې بجې او شوې لند خبرونه لا فرخنده اسد نورو. د پنجاب صوبې د ملتان یو عدالت د پوهنتون یو پخوانی استاد ته چې د مذهب په سپکاوي تور پرې لګېدلی و د مرګ سزا واوروله. د پوهنتون دغه پخوانی استاد جنید حفیظ نومېږي او مذهبي اسلام د نوموړي په ملتان کې د بهاءالدین صفیه پوهنتون استاد و. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین پرون د سوات په کانجو کې رسنیو سره په خبرو کې ویلي په سوات، بونیر او ځینو نورو قبایلي ضلعو کې وسلوال طالبان بیا منظم کېږي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي بیا په یاد صوبه د وسلوالو د بیا راپرسره کېدو راپورونه ناسم ګڼي. د بلوچستان اسمبلی پرون هغه قرارداد منظور کړ چې له مخې یې د پوهنتونونو زده کوونکي د سیاسي هلو ځلو او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اتحادیې جوړولی شي. په پاکستان کې پخواني پوځي امیر جنرل ضیاءالحق پر سټوډنټ یونین بندیز لګولی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن د څلور دیرشو ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې په پای ته رسیدو سره ویلي سبا به د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دا سرګندونې د یاد کمیشن یو کمیشنر محمود حنیف دانشار مشال ته وکړي. هندوستان د چابهار بندر په لوسنامه کې دوه نوي بندرونه اضافه کړل. د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار لوسنامې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړه شوه. د امریکا ولسمشر د 2000 کال د دفاع واک قانون لاسلیک کړی دی. په دې قانون کې د روس د نارت سټریم دوه په نوم پر پایپ لاین د بندیزونو لګولو ماده هم شامله ده. ټرمپ پر دې قانون سازې پرون د میریلینډ په پوځي مرکز کې لاسلیک وکړ او د برطانیې نوي پارلمان د وزیر اعظم بوریس جانسن هغه بل منسوخ کړی چې له اروپایي ټولنې څخه د برطانیې د وتلو یا بریگزټ په اړه د نړۍ سره د جنوري په 1 نیټه له اروپایي ټولنې څخه د برطانیې د وتلو مخه ته یو بل خنډ هم لري شو. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال احمد الله درته وړاندې کوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د وسلوالو په حمله کې یو پولیس اهلکار ووژل شو او 15 نور جوبل شول. د خیبر ضلع په لنډی کوتل تحصیل کې هم په یوې بمی چاودنه کې یو اف سی اهلکار ووژل شو او څلور نور یې جوبل کړل. دا شان وسلوالو په لکی مروت کې هم یو ځان وجون کې برید وکړو خو د چارواکو په وینا چې چاته یې څه ځاني زیان نه دی اړولې. ورسپانه لیکي د اتل سرزو دمی ورسته وسلوالو پر لپسې درې څلور حمله وکړي چې ترې په ډاګه شو چې وسلوالو یو وار بیا سر راپورته کول شروع کړي. نو که په فوري توګه یې خاتمه ونه کړې شوه نو حوصله یې لوړېدو سره له دې هم زیاتې کاروایانې کولی شي. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې په قومي اکشن پلان په سختۍ سره عمل وکړي او د ملک په هره برخه کې چې وسلوال او یا د هغوی سهولت کاران پټ دي پر ضد دې کاروایی وکړي او همیشه لپاره د ملک له دوی څخه پاک کړي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د اسلام آباد ځانګړي عدالت درې کسیزه بینچ د 125 اوریدنو وروسته د شپږو کلونو نه را روانې د سنگین غداري کیس تفصیلي فیصله واوروله چې تر مخه یې دو ججانو پخوانی فوزی امیر پرویز مشرف ته آئین ماتولو او ځنې نور تورونه ثابتې دوله وجه 15 زلا د پانسی سزا ورکولو حکم ورکړي. ورسپانه لیکي د تفصیلی فیصله په شپږشپېتم پیراګراف کې د بنچ مشر وقار احمد سیټ لیکلي د پانسی نوړاندې ک پرویز مشرف مړ شو نو د نوموړي مړې د اسلام آباد دی چوک تراوړې شي او درې ورځې لپاره دی ځوړند کړي. د عدالت په دې فیصله د پاکستان فوز ویان میجر جنرال آصف غفور خبرګون په خودلو سره وویل د ځانګړي عدالت په لنډې فیصله چې دوی د کمو اندېښنو ګندونه کړی و نو تفصیلی فیصله کې هغه صحیح ثابت شوه. بلخوا وفاقی حکومت د جسټس وقار احمد سیټ پر ضد سپریم جوډیشل کونسل ته د تللو اعلان کړی دی. ورسپانه لیکي ملک دښمن قوتونه به همدا خواهش لري چې ریاستي ادارې یو بل سره ونخلي نو په کار ده چې ادارې دې د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکولو په ځای خپل منځي مسلې په ښه طریقې سره هواري کړي. دا نو ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د تیلو او ګیس نرخونو سمبالولو ادارې اوګرا یو وار بیا حکومت ته د ګیس په نرخونو کې د اضافه سفارش کړی دی. ورځپاڼه لیکي حکومت له پکار دي چې ګیس نرخونه زیاتولو اجازه ورکولو نه وړاندې دی وګوري چې په ملک کې ګرانی کم ځای ته رسېدلې ده. نرخونه زیاتولو په صورت کې به نه صرف د ګیس په بلونو کې اضافه وشي بلکې په ملک کې به ګرانی نوره هم زیاته شي. ورځپاڼه لیکي حکومت له د ګیس نرخونو زیاتولو په ځای د دې د غلا مخنیوي سره سره د هغه خلکو نه دي بلونه واخلي څوک چې نه ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی مجلې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې او پکې موجودو چیلنجونو ته کتنه کړې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې د ایران د بشري حقونو حالت په اړه د امریکا د بارنو چارو وزیر روسته سرګندونې راخستې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. فارن پالیسی مجله لیکي د تیرې یوې میاشتې راهیسې د پاکستان او چین چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې پر دویم پړاو خبرې کوي. مجله لیکي د سی پیک پروژې لومړی مرحله کې توجه پر انرژي او سړکونو وه، خو د دویم پړاو تمرکز په صنعتکاري، زراعتو، ټولنیز اقتصادي ترقۍ او په ځانګړو اقتصادي زونونو دی. مجله لیکي چینایي مطبوعات دعوه کوي چې د یو زون پرانسته به روانه میاشت په خیبر پختونخوا کې کېږي چې شاوخوا یو نیم لک کسان به ورسره روزګار ترلاسه کړي. مجله لیکي دواړه هیوادونه د سی پیک لپاره غټ پلانونه لري، خو د چین پاکستان اقتصادي راهداري دویم پړاو پر داسې مهال پرانستل کېږي چې دغه پروژه د مخ له زیاتېدونکو چیلنجونو سره مخامخ ده. فارن پالیسی لیکي موجوده حکومت د تېر هغې پرتله پکې ډېره دلچسپي هم نه ښکاره کوي. د وزیر اعظم عمران خان حکومت ته دا پروژه د مسلم لیگ نون د حکومت پس په برخه رسېدلې ده. مجله د سی پیک په اړه اندېښنې په ګوته کوي چې پکې د شفافیت کمی، زیاته خرچه پر چینایي کارکوونکو، زیاته تکیه او د پاکستان لپاره وروسته ډېرې قرضې شامل دي. مجله لیکي دغه اندېښنې اکثره په څېړنیزو مطالعو کې په ګوته شوې دي. په دا وروستو کې د جنوبي ایشیا د چارو لپاره د امریکا بارنو چارو وزارت مرستیالې وزیر الیس ویلز هم دغو اندېښنو ته اشاره کړې وه. خو د نوموړي له دغو څرګندونو یو ورځ مخکې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي دغه پروژه د پاکستان لومړیتوب بللې و. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د زیارت په ورځ د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په ایران کې د بشري حقونو د خراب وضعیت په اړه وینا وکړه. ورځپاڼه لیکي د ایراني رژیم لخوا د هیواد پر وګړو د تیرو فهرست اوږد او پر ریکارډ موجود دی. ورځپاڼه لیکي د پومپیو په خطاب کې هغه یو خبره د توجه مرکزو ګرځېده چې د ایران د اسلامي انقلاب ځواک د عدالتونو پر دوو ججانو بندیزونه دي. په دې کې یو جج ابوالقاسم سلواتی او یو بل محمد مقاسی دی. ورځپاڼه لیکي ډېر ایرانی چارواکي او په تېره د عدالت لوړپوړي غړي د انټرپول نوټیسونو او د اروپایي اتحادیې د بندیزونو له امله سفر نشي کولی. ورځپاڼه لیکي دغه وروستي بندیزونه د دغو ججانو لپاره کومه نوې خبره نه ده، خو مثالي حیثیت ضرور لري. ورځپاڼه لیکي د امریکا حکومت د یو بل هیواد پر عدالتي نظام د بندیزونو تل مخالف پاتې شوی دی، خو د بارنو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې دغه دوه کسان په اصل معنا کې ججان ځکه نه دي چې د امنیتي ادارو د رضا بغیر فیصلې نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي تر هغه وخته چې واشنگتن نوی ډاډه چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نه بدلیږي، ځواکونه به په دې هیواد کې پاتې وي. دا خبره په داسې حال کې ده چې امریکایي رسنیو تېرونه رپورټ ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره ښایي د روان کال تر پای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر 300,000 پورې راکم کړي. اوسمهال شاوخوا له 200 تر 400,000 پورې امریکایي پوځیان په افغانستان کې دي. ملالې بشیر ګواخ رپورټ لري.
د پینټاګون لوړپوړي چارواکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر حضور ټینګار کوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په وینا امریکا چې تر هغه وخته اطمینان نه وي ترلاسه کړی چې افغانستان به یو ځل بیا د تروریستانو په خوندي ځای نه بدلیږي، ځواکونه به یې په دې هیواد کې پاتې وي. ښاغلی اسپر دا خبره د دسمبر په 16 نیټه د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې له رئیس مارک میلی سره په ګډه خبرې غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. د ویل
موږ په افغانستان کې یو ماموریت لرو او هغه دا دی چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو په خوندي ځای بدل نه سي، او تر هغه وخته چې مو د دې ماموریت د پای ته رسېدو په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی، د دې کار د کولو په خاطر به خپل حضور وساتو.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو په اړه راپورونه تر سترګو شول. امریکایي رسنیو تیره اونۍ خبر ورکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ښایي د روان میلادي کال
تر پایه د دې ځواکونو د شمیر کمولو په اړه اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم د تیرې دوشنبې په ورځ د دسمبر په 14 نیټه خبریالانو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمولو سره ستونزه نه لري. د ویلي وو چې غواړي د سولې د موافقې په صورت کې یا پرته له هغې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي. د ډاډ څرګند کړی وو چې ناټو په افغانستان کې په کم شمیر ځواکونو سره خپل ماموریت پر مخ وړای سي. اوس مهال په افغانستان کې له 1200 تر 1400 امریکایي سرتیرو حضور لري. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې په خبرو کې د طالبانو له مهمو غوښتنو یوه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکي پلاوي غړي سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې بین الافغاني مذاکرات په هغه وخت پیلېږي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو توافق لیک له امریکا سره لاسلیک سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم د هیواد د سولې موضوع داسې څېړي:
باور درم چې امریکا در کل
په دې باور یم چې امریکا په ټوله کې فکر کوي چې په افغانستان کې د خپل حضور پر کیفیت تمرکز وکړي. په داسې حال کې چې د ځواکونو کمیت په لدې ورسته د بحث موضوع نه وي، خو طالبان غواړي چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. زما په باور سوله د مذاکراتو پر میز یوازینی انتخاب دی، خو اوس هم د طالبانو او امریکایانو د مشرتابه ترمنځ د سولې په اړه پیچلتیا سته. د طالبانو د ډلې استازو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیم خبرو وړاندیزونه رد کړي دي، خو یو شمیر افغان سیاستوالو او فعالانو په بیلابیلو بین الافغاني خبرو کې په روسیه او قطر کې خبرې کړي دي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت پر مخ لاړه سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره لیدو وروسته او کابل ته د خپل سفر تر پای مخکې د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د سولې پروسه یو مهم پړاو ته رسیدلې ده، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل.
دا مشال ریډیو دا
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې د سند صوبې پرتو ډیرو کې د ایچ آی وی وایرس وبا تر شا د ناقصه صحي سہولتونو او غیر تربیت یافته عملي وجوهات وو. دا خبره په هغه یو لیکنه کې راغلی چې د ډاکټرانو یو ډلې د غسیمې ته د سفر پس په یو مقاله کې کړي. د دې لیکنې نور مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
اسوسییټډ پریس ایجنسی د پاکستانی ډاکټرانو د یوې ډلې په حواله لیکي چې په دې نږدې کې د سند صوبې پرتو ډیرو ښار کې د ایچ آی وی وایرس د وبایي صورتحال تر شا ناقصه او د صحت د اصولو برخلاف درملنه وه. د دغو ډاکټرانو لخوا خپور شوي بیان زیاتوي چې د وینې او ګنده جراثیمونه آلوده ستنې د دې تر شا لوی سبب دی. د ایجنسی په خبره دغو ډاکټرانو په حکومت ټینګار کړی چې د دې پلټنې وکړي او اسباب یې معلوم کړي چې څنګه دا ډول ګنده ستنې د جنسي دنده کوونکو او نشه یي توکو کارونکو د منځ نه عام ولسته ورسېدي. دغه ډاکټران وایي چې پر تودیرو کې د مهال 1500 نوي ماشومان د ایچ آی وی وایرس ښکار شوي دي، خو دغه لته د صحت پوره سہولتونه نشته. اجانس دغه ډاکټرانو په حواله وایي چې دا په پاکستان کې تر ټولو ناوړه او بای صورتحال دی او ډیر سخت د اندېښنې وړ دی. دغه ډاکټرانو پر تودیرو کې د سده پاسه 1500 کسانو د صحت ډیټا کتلې ده، چرته چې ایچ آی وی وایرس وبای صورتحال اختیار کړي. د صحت په اړه یو نړیوالې مجله کې دغه ډاکټرانو یو لیکنه خپره شوې چې پکې راغلي چې د ایچ آی وی وایرس 910 کسان ځپلی دي، چې پکې 640 د 15 کالونو کم عمره او 103 پېته پکې د 1400 کالونو کم عمره ماشومان دي. د اجانس په خبره د روان کال د جولای د میاشتې په پای کې چې کله د ډاکټرانو د ډلې دا تحقیقي لیکنه مکمل کړه، نو په هر دریو کې یو ماشوم ته د صحت سہولتونه ورکول کېدل شروع شوي ول. د دې ځن وجه غیر تربیت یافته عمله او د دوایانو د رسد ناقصه صورت حال وو. د دې لیکنې له مخه په دغو کې د 500 ماشومانو صحي حالت ډیر خراب او قوت مدافعیت یې سخت کم وو. خدای نه د پډاګه کړی چې آیا دوی ته د ایډز ناروغي لګیدلې او کبله سوجه ده. اجانس د دوه ډاکټرانو د ډلې یو ډاکټر فاطمه امیر په حواله وای چې پاکستان کې د ایچ آی وی وبا مخکې هم خپره شوې وه، خو په دومره کم عمر ماشومانو کې د ایچ آی وی د وبا د خورېدو دا لومړی ځل دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے په پاکستان کې د ځانګړي عدالت لخوا پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته د مرګ تر سزا اورول کېدو وروسته تود بحث روان دی. په دې بحث کې ځینې خلک د دې پریکړې پر دې سربېره مخالفت کوي چې عدالت وړاندې کړې ده او ځینې بیا ډېره پر ځای پریکړه بولي. د دې فیصلې ملاتړ کوونکي ته یاد عدالت جج جسټس وقار احمد سیټ ته عقیدت وړاندې کوي او دا غستاینه کوي، خو پرویز مشرف ته د مرګ د سزا مخالفین بیا د یاد فیصلې پر اورونکي جسټس وقار احمد سیټ نیوکه کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې جسټس وقار احمد سیټ څوک دی او تر دې وړاندې هم څه مهمې پریکړې کړې دي او کنه.
د جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ کې ځانګړی عدالت لومړی د ډسمبر پر 19 په مختصره پریکړه کې پرویز مشرف ته د مرګ سزا واوروله او بیا د ډسمبر پر 19 تفصیلي پریکړه هم خبره کړه. د یادې پریکړې تر راتلو وروسته په پاکستاني مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو کې د دې پریکړې او په ځانګړې توګه د پریکړې اورونکي جسټس وقار احمد سیټ په اړه بحث پیل شو. د ډیرو خلکو په ذهنونو کې شاید دا پوښتنه وي چې جسټس وقار احمد سیټ څوک دی او تر دې وړاندې هم څه خاص پریکړې کړې دي او کنه. په پېښور کې میشت خبریال او شنونکی شمیم شاهد لڅ باندې دول سيزو راځي نه یوازې جسټس وقار احمد سیټ پیژني بلکې په سکول کې یا ټولګیوال یا هم سنفی هم اوسېدلې ده. نموړي پادي اړه مشال رادیو ته وویل
د پېښور د ستري محکمې چې جسټس سیټ وقار دا په ډېر اسماعیل خان کې پیدا شوی دی او د پېښور د اسلامي کالج نه او د پېښور یونیورسيټي د لا کالج نه دا فارغ التحصیل دی. دا په 1915 کې وکیل شو، دا بیا په 1919 کې دا د پېښور های کورټ وکیل شو او بیا دغه شان دی په 2008 کې د بینکینګ کورټ جج شو او په 2019 کې بیا دا دی په د پېښور های کورټ جج شو.
جسټس وقار احمد سیټ لڅ باندې یو کال راځي د پېښور های کورټ د مشر قاضي یا چیف جسټس په توګه کار کوي. شمیم شاهد زیاته کړه چې جسټس وقار احمد سیټ یو خاموش تبه سړی دی او کله هم په عملی توګه په سیاست کې برخه نه ده اخیستې. قانون پو او د پاکستان بار کونسل یو مخکش ایډوکیټ شیر محمد خان هم له تیرو شاوخوا 15 کالو راځي جسټس وقار احمد سیټ پیژني. نموړي مشال رادیو ته ویل چې جسټس وقار احمد سیټ تر دې وړاندې هم یو شمیر مهمې پریکړې کړې دي.
دا څه خو ډېرې فیصلې دي، هغه خو سړی حساب په دې موجوده وخت نه شي کولی، خو دوه درې فیصلې داسې دي چې هغه ډېرې زیاتې تاریخي فیصلې دي چې په هغې کې یو فیصله دا ده چې څلور اویا کسان هغه په ملټري کورټ کې سزا شوي وو، د مرګ سزاګانې ورکړې وې، هغه کسان به بری کړي دي او هغه کیس چې هغه اوس هم په سپریم کورټ کې پروت دی چلیږي، لکه هغې چې اپیل چلیږي. دویم دا چې دا یو بل قانون دی، ایکشن ان ایډ اف سیول پاور ورته وایي، چې په هغې کې آرمی ته دا اختیار حاصل و چې هغې څو کسان مطلب چې ځان سره په انټرمنټ سینټر کې ساتي نو هغې ساتلی شي. نو هغه قانون هم د غیر عینی ګرځولی دی او هغه فیصله چې دی هغه مای کورټ کې د هغې اپیل پروت دی. او دغه شانتې نور مطلب چې د عام انسانانو مطلب چې کم حقونه دي نو هغې باره کې د دې فیصلې مطلب چې ډېرې زیاتې دي.
د جسټس وقار احمد سیټ لخوا پر پرویز مشرف د مرګ سزا او رولو پریکړه په پاکستان کې ساری نه لري. نموړي پرویز مشرف ته دا سزا د ملک د عین پر ماتولو اورولې ده. د ایډوکیټ شیر محمد خان په وینا د پاکستان د عین په شپږمه دفعه کې څرګند لیکل شوی دی چې که هر څوک په یو نه یو بڼه له دې عین څخه سرغړونه کوي نو هغه د های ټریزن یا سنگین غداری مرتکب ګرځي چې سزا یې په مرګ محکومېدل دی. خو د پاکستان پوځ ویلي چې پرویز مشرف په هیڅ صورت غدار نسی کېدای او حکومت ویلي چې دوی به د جسټس وقار احمد سیټ پر ضد سپریم جوډیشل کونسل ته ځي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. مشال ریډیو د خبری رپورټونو تر څنګ تاسو ته سندرې هم در اوروي. نو راځي چې یوې سندرې ته ورشو.
Amina, Amina, Rasha, Ma
مجنونی ملائی لاشا مائدہ مائدہ تاوے گا جانانا پانا تاشا مین مین راشا مجنونی ملائی لاشا مائدہ مائدہ تاوے گا جانانا پانا تاشا دستائیں تاز ماشا خوٹائشا بخنداشا دستائیں تاز ماشا خوٹائشا بخنداشا زار زار زار
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د سواد سیدو شریف او ګلکدی ولست ګیاسو نشوالی پر ضد مظاهره کړې او احتجاجي کمپ یې لګولی. دوی وایي لکلونو راهیسې د دغه مسلې له کبله د سیمې لکونه خلک د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا د سیمې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي خلکو ته ډاډ ورکړی چې دغه ستونزه به یې حل شي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو چې د مظاهرېانو په غږ پیلېږي.
د سوات سیدو شریف او ګلګردی په سلګونو خلکو د جمعې د مانځنه وروسته احتجاجي کیمپ لګولی او مظاهره کړې. احتجاج کوونکي وایي چې د یخنۍ موسم شروع کېدو سره سم هر ورځ دوی په سیمه کې تر شلو ساعته پورې ګیس نه وي چې له وجې کورونو کې ولسته لویه مسله وي. احتجاجی مظاهره ته د سیمې پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود وینا کې ویل
نن زما ماشومانان چې کوم دي هغه بغیر د ناشتې نه ساس پروزي زنانه د شپې پاسي زنانه د شپې پاسي ګوري او ډوړې په خربدي موجوده حالات کې زما ماشومانان د تبعي سره مخامخ دي. ال پی جی سرندر ته فریده کې دوی 142-145 باندې ورسته ورګه اضافه پاتې کیږي.
احتجاج کے شریک یو مشر عبدالحماد وائی چی دا گیس درانا درانا بلنا جمع کو بیا ہم گیس نشتا
اس میں مابل اس میں 4000 روپے جمع کری وسو او گیس قسم پا خودے کوئی سہار پا دری بجی رازی پا دری بجی دا پاسم پا دری بجی رازی او دما خام دما سہار دا بانگ پوری او بس بانگ ہوئے لیشی آگا ختم شی دیوز دا کنکشن چی دے دا پوری دا خورنا پوری دا غچر شاہی آباد دا هغه کنکشن زمونږ د کنکشن سره مرګره کړی دی او هغه له غټ پیپ نه نه دی ورکړی زمونږ نه هغه ته هم نشته موږ ته هم نشته
عبدالحماد زیاتوي چې دغه سیمې څلور لکه نه زیات ولس د ګیس نشوالي له وجې د مشکلاتو څخه مخ دي. که چېرې د ګیس لوډ شیډنګ ختم نه کړای شو نو دوی به د سیدو شریف سړک وتړي او د سحر نه تر ماښامه پورې به احتجاجي ناسته شروع کړي. د ګیس نشوالي په اړه د سیمې ایم پی اے او د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم لخوا جاري کړی شوی خبر تر مخه دوی د ولس د احتجاج نوټس اخیستی او د ګیس محکمې چارواکو ته امر جاري کړی چې زر تر زره دې د سیدو شریف ګلګدې او نورو سیمو مسله حل کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا خیبر په زپل شوی سیمه باړه کې یو اوږده موده په ځوانانو باډي بلډینګ یا تنسازه شوق ته یو ځل بیا مخه کړې. هلته په باړه بازار کې ځینو ځوانانو د باډي بلډینګ یو جیم خلاص کړی او دوی وایي په تیرو وختونو کې د وسلوالو د یری لوجې دا شوق نه شو کولی، خو اوس ډیر خوشاله دي چې په خلاص مټ په سپورټي جامو او موسیقي سره باډي بلډینګ یا تنسازي کولی شي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د خیبر باړې ته په زرګونه کډوال بیرته راستانه شوي، دلته په باړه بازار کې ځینې ځوانانو د باډي بلډینګ جیم یا تنسازی یو تربیتی مرکز خلاص کړی. دغه ځوانان وایي چې کله په باړه کې بدمنی وه نو دوی دغه شوق درلوده خو په ښکاره نه شو کولی. دو ویشت کلن محمد عمر پردی وای اوس ډیر خوشاله دی چې په باړه کې ورزش او تنسازی کوي.
حالات خو ډیر سخت شو، هر سړی لپاره ته دو هم خو په زونونو باندې یو اثر غورځېدل او نور شینو له خلکو توجه شوی و. دا شینو چې مطلب هغه د کوم لپاره فایده من نو وسې د حالات ټیک شو نو هر سړی خره ذهن یې پازیټیو شو، مثبت سرګرمي و تاروغلې. مطلب گیم دا شین ته جیم و خلکو سوچم نشو کوي چې مطلب باړه کې به خلکو جیم کولای، خلکو کې باډي بلډینګ کوي.
اتلس کلن ځوان عمر خان پردی وای د وسلوالو ډلو د شتون لویری دغه شوق نشو ساتلی، خو اوس چې امن شو نو ډیر خوشاله دی او دغه لوبه بیا پیل کړه.
زمون سکولونه خراب، مون کالجونه روډونه هر څه خراب، مونږ دا شوق څنګه کړی؟ مونږ ډېر زیات خوشحال یو چې مونږ د خپل زړه روغلو ته مونږ جیم شروع کړو، مونږ روډونه جوړ کړل، مونږ سهولات لږ ډېر ملو شو. انشاءالله تله به نه خورو، خو هلته مونږ دومره سهولات نشته چې مونږ مخکې مقابلوله ووځو. مونږ دا سهولت غواړو چې مونږ ماشینونه نور هم زیات شي، تعداد هلته زیات دی، ماشینونه کم دي.
ځینې نورو ځوانانو وویل چې باډي بلډینګ یا تنسازی او ورزش سره دلته ډېر کسان د نشو نه هم منع شول.
مونو ماه نبی افریدی رو کوم شلو بر ستالو ستا دسر ډیر لکاند نشونه منشل گا مل ډیرو کسان وی چیر مونږ سیګریټ سکل دسر منشو چې مونږ سٹیمنانو گیم بم نشو کوله.
زما نوم د امجد او ز شیخان وسیدون گیم تو غلط تاغه طرف لا سوچ نه جوړاوی بډی یو داس غره چې دای سړی وی کنه دام یو دله طرف نه یو نعمته و دام یو ولې سړی پیل در شي چې چا بډی خاوی.
چارواکی وایي چې د خیبر په زپل شوی سیمه باړه کې په 2003 کې د وسلوالو ډلو پر ضد شروع شوی عملیات په 2014 کې سر ته رسیدلی او اوس پکې امن او د حکومت واکمنی بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د دې خبرونه په اخیره کې بلند خبرونه او زل بیا لفرخنده اسد نوور.
د پنجاب سیده د ملتان یو عدالت ته پوهنتون یو پخوانی استاد سشي د مذهب سپکاوي تور پرې لګېدلې و نن د مرګ سزا واوروله. د پوهنتون دغه پخوانی استاد جنید حفیظ نومېده او مذهب یې اسلام دی. نوموړی په ملتان کې د بهاءالدین صفیه پوهنتون استاد و. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین پرون د سوات په کانجو کې رسنیو سره په خبرو کې ویلي په سوات، پونیر او ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال طالبان بیا منظم کېږي. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي بیا په یادو صوبه کې د وسلوالو د را برسره کېدو راپورونه ناسم غوړي. د بلوچستان اسمبلی پرون هغه قرارداد منظور کړ چې لمخې د پوهنتون زده کوونکي د سیاسي هلو ځلو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره اتحادیې جوړول شي. په پاکستان کې پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق پر اسٹوڈنٹ یونینز بندیز لگولی وو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن د سلور د شوبلاتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې په پای ته رسیدو سره ویلي سبا به د ولسمشرۍ ټاکنو لومړۍ پایلې اعلان کړي. دا څرګندونې د یاد کمیشن یو کمشنر محمد حنیف تانشار مشال ته کړي. هندوستان د چابهار بندر په لوسنامه کې دوه نوي بندرونه اضافه کړل. د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار لوسنامې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوي ډیلي کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د درېو واړو هیوادونو استازو ګډون هم کړی دی. د امریکا ولسمشر د 2006 کال د دفاع واک قانون لاسلیک کړی دی. په دې قانون کې د روس د نارد سټریم 2 په نوم پر پایپ لاین د بندیز لګولو ماده هم شامله ده. ټرمپ په دې قانون سازۍ پرون د میریلینډ په پوځي مرکز کې لاسلیک وکړ او د برطانیې نوي پارلمان د وزیر اعظم بورس جانسن هغه بل منظور کړی چې له اروپایي ټولنې څخه د برطانیې د وتلو یا بریکزټ په اړه دی. له دې سره د جنوري په 1 نیټه له اروپایي ټولنې څخه د برطانیې د وتلو مخې ته یو بل خنډ هم لري شو.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میرزاده، فرخنده اسد او تکنیکی همکار نگین صادق پور درنه اجازه غواړو. تاسو د ماښام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. ځان خپل ساته د خدای په امان.